ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامریز سلامونه او نیکی هلی ومنئ. د کندوز په پیښه د امریکایي ولسمشر معافي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت مو د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل واورئ. خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیې او شام په لومړي ځل لوی او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په ځواب کې وکړه چې پکې هغه د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. خلیل الله ویل دوی تل ټینګار کړی چې پر اټومي موضوعاتو دې له هیوادونو سره توپیري چلند نه کیږي. دی وایي موږ تل ویلي چې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ پخپله هم ملکي اټومي انرژي جوړوو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعض یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې لپاره جرګزو هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیره اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولس رایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراستراکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې هم په پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو پاره د گوادر پر بندر کار روان دی. د گوادر د بحری اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر گوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بیپولي ډاکترانو سازمان له مشر جوان لیون سره په ټلیفون خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یو نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تېرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تېره ورځ د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلورلاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تېره ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. هلته په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې سخت بریدونه کړي دي. دا اداره وایي په اول وار د روسیې بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تېره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناو سره په ټکر کې دی چې پکې هغه د شام شخړې واری لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالو ښودلی و. په شام کې تهران او واشنگټن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي او د عراق پارلمان یوه غړي ویلي هیواد به یې ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روسیې له بریالیتوب سره تړلې ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موساخیل د کرنسۍ او پیسو بای او د موسم حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپیا سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپیا پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپیا لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپیا شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیا او یو سل اوولس روپیا پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپیا شپېته پیسې او په اویش روپیا پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپیا دیرش پیسې او په اتیش روپۍ پنځه سلویښت پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ درې شپېته پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې آسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د کندوز د هوایی بمبارۍ په پیښه امریکایي ولسمشر معافي غوښتې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیزا سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښي راوغواړو.
په بنو کې پولیس عیسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولی.
چې دای سپورټي میشتا نشي روکوای داس په چار وکو، خو دا خبره ده نه کو چې میژ دینا چرچ بنداږي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یو قرارداد لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه دي د ملک نورو برخونه به دخل کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچۍ کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
روخانه مستقبل تعلیمی خبرونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په قندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ورو قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي چې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه به په دې نږدو کې یو ټولګوندي سیاسي غونډه راغوري چې په هغه کې به د قبایلی سیمو ولس ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې اترې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر نور.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشو چې په کې د ټول ګوندی سي غونډه را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي نو موري په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي چې دا مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتي شي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډېر زر چې پاغې کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاټو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د هغه کونسل خبره شته. نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. هغه د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ دا غې د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به غوږ ځان سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډه په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وي
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار راوړلو د پاره خو یو خبره کېدی شي د غونډه په شکل کې کېدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې به سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده خو فیصله بهرحال چې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې هغه فیصله وکړي
یو بل ته قبایلی چارو ته ذکر ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فاټا د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډې ډېری ګټورې ثابتېږي
پکار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل پنځلس کاله وشو هغه قانون چې د هغې پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فاټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه پکار ده د اختیار د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اخیستل پکار دي کوم چې د حکومت کار دی خو فرض که هغې نه کوي نو د هغې لپاره دا قسمه حلې ځلې چې دي نو زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې تاسو وګورئ اوس د جمهوریت دور دی د یوویشتمې صدۍ خبره موږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډې رابللې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس هم د قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا په ډرې اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یو غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوې دي دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي نور حال سیلاب محسود نور
د سلورم په ورځ د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پرېکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چے میجا قبائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا روزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مودا غواڑی چدا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا دا
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے مجا ٹول ولس واڑو چ مردی پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دائیں
میز غن قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسرا زمشی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغو استل غوڑی بیا کاغام بھی پشاری کا وی تیراوی کا خوشی بھی پشاری کا وی تیراوی
امنوم خان والی دا سبقا ایڈیس ایڈوکیٹ جرنل دنن چطورا کسان رو غلی وی دا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلیز مختلف پیشے ملگری مزدہ دا گاڑی نو کا دا ملگری غن پا دا متفیق تی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پا پختون خواش زمس
امنوم سردار جمال الدین دنن چے کم پرس کانفرنس ہو سے پدا شے دے شمالی و دے جنوبی دا رازین دا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی اور دیر کامیاب بورډر مؤثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېني چې څوک د دغې بیل مخالفت کوي او قبایلیون یو ځل بیا د یوویشتمې پېړۍ نه د اوولسمې پېړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو
ډېره اسماعیل خان تاسو مشال ریډیو ته غوږئ د خپرونې په دې برخه کې ورځو د مومندو امبار تحصیل ته د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ د امبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم صحت او نورو ستونزو د هوارۍ لپاره یوه جرګه وشوه پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړه چې په یاده سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپله دنده نه ترسره کوي په دې نور حال د مشال لیډیو خبریال شاه نواز ترک زیرا کوي
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلی مې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې ول ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تېرو وختونو کې هم د دې سیمې اوسېدونکی یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامي اسمبلۍ غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی، زما د سینیټرۍ دوران و دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بده مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګې د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه هم دغه رنګې لا فعال نه دی. کومه حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده، نو دهشتګردۍ دلته راغلې و دې کې هېڅ شک نشته دی، خو زموږ مرکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسېدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینې اوسېدونکي یم. چې سړک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی. زموږ علاقه غربت سره شامل ده. خواست دی خپلو مشرانو افسرانو ته کوو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډې او د رنډې حق موږ ته خپل په خپل وطن کې او په خپله خاوره کې میلاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې که موجوده سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ضد حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم په هغې کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایض نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغې یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي، دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې یې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمانده پاتې شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورزو د خپرونې په دې برخه کې بنو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د عیسایي مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت دې خپله ساتنه په خپله وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای دې به یې ور وتړي. د عیسایي مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپله بندوبست وکړی، کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل ظفر اقبال وای هر چاته د خپل مذهب پورا ازادي حاصله ده او که تحفظ نشي ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وایي
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکړو خو دا خبره ده نه کو چې میز دی نه چرچ بندوي. چرچ بندولا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز آف پېښور چرچ آف پاکستان لاړخه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت ترسره کوي وایي د چرچ بندولو خبرې مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مې کوم چې سب چرچ سی زه په هړ کې کوم دې پاسې د ماسته پته دې سو کړم چې ته خپل دې نه لاړ شې.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
اوردونکو د تیر نه په ورځ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصرالله زیری سره مرکه کړې ده. نو موړی وای
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلو د دې ایالتي اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه یې سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې یې سیل کړي دي ولې یې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده، پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې هلته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته چې نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغوی باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زه د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندوستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچي کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي، جیلو ته اچي او تنګي د شناختی کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب، اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې، په سند کې، په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپل په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي بیا ته د تشک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی شي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیری والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه څنګه یې؟ دا ناروا ده، موږ به دا رکاو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نورو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د میندنې اشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسیع ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسیع ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شعبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته، د څنګه چې د اقتصادي ترقی لار هوارېدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې درې نیمې بجې، کابل کې درې، او د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمې بجې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازدیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د امیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته ده. خو د بیپولي ډاکترانو سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د اوباما پر بخښنې سربیره د پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. د ناټو مشر یانس ستولټنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمن کوونکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی.
پاکستان خبر شو د زنو ورسپانو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستي دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسېدلی دی. او دې لړکی اوس د پېښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوې حملې یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړپوړي کمانډر له لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په خپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بله امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغلی او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکې د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خوالی د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړی شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلی شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقیقي مانو کې ترهګري خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل له لاسونه ورکول دي. د ترهګري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارے ملک کے غریب خلق دا پارا دا تعلیم خا اوسان ذریعہ دا خو افسوس چې د تیری اگدی مدیرہ سے دا ذریعہ دا حکومت دا توجہ نہ وتے دا او د دی حالات ورس پورس خرابیگی او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نور بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادریه مخکلي کې چې د یو شمیرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکول پاکي اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سیم کې دي. چرته چې یو زره وسوا یو اویا ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دی. ادریا اخیر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړخ ته پام راوګرځوي ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دی پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وژنې او لا درکه کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژلې شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یو وړې دمې نه پس امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژلې شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو نو بیا هغه سعودي عرب ته جلاوطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وی نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منه کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازعه غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس په شام کې دننه له لرې واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیره ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمبارۍ ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل خو ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شبر وړاندې.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیره ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګي شويګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلاري اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی د ونی د خبرونه د روښانه مستقبل. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې به واورئ چې د صحت د خدینه کارکوونکو یا ایل ایچ ډبلیو په هلو ځلو ټولنې ته ګټه رسیږي او ایل ایچ ډبلیو په خپله څه فایدې ترلاسه کولی شي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د ایل ایچ ډبلیو لپاره څومره تعلیم پکار وي. زموږ همکار منور شاه د دې خبرونې کوربه دی. راځئ چې واورو روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجې زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلي مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناست وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نفاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا کلا د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی هغه ویلي چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دي دی په کورونو ناست دي او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته په خبر د خارون هم پته ده چې کلو نه بتر دي په دې کې چې دا زنانه دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست دي چې دا د فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادي اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسته پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لیکن زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر میں زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کئی ز روزانہ دو جنا کئی وزٹ کو میش کی ز اتوار نہ علاوہ 30 جنا کئی وزٹ کو دا دا ز زما غی دو رجسٹر عالم د ز تفصیل تزم کہ نن تاسو کما حامل خزہ کتلی دا کم ماشوم تم ریفر کړي دے.
دا راز د ایل ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو داسې د کوره بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټرینینګ ورکړه باکې ده چې کورونو ته تللو دپاره به د دوی د څه دغه ټیکنیک ضرورت وي. نو چې زمونږ کمې هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والې تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجه به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوې دي.
کور په کور ګرځي دوی هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو هغې اوس د دې په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومانو ته دا ټیکې ولګوئ. بل کمې موریانې چې به د ماشوم بیمارې وي حامله به وي او هغوی به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په مشورو باندې هغوی ته فایده ورسېدله چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګي. کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات خوشحالي او ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائده وشو چې هغې کې اویرنس راغی اوس یوه ښځه مړه که هغه انکرین دی له نه ځي اوس زموږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم به لا د لسو میاشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار څه خامخا چې د کور والا ښځه بیمار وي ښځې خراب وي د هغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب وي ټول کور ډیسټرب وي اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندی کوي درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي چې کم کم ځي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه اچي.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغوی به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خرابه شوله به سخت شوي دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لې بوتلي دي دغه لې بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې او د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځای کې ایل ایچ ډبلیو د دومره کمی راغلی دی ولې چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به ولا کور کې ولا سپیرکۍ خود کوو یو شی خود کوو بل چې هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به ول خپل پی نه ورکول چې هغې خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د صحت ښځینه کارکوونکو یا ایل ایچ ډبلیو په هکله معلومات درکوو چې پکې به واورئ د صحت دغه پروژې نه عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپله ایل ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت ښځینه کارکوونکې د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته پخپله د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبر د تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د دسې کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دې وایي چې دا ښځه کور نه اوم وتله څادر یې پوښتو دا ښه ښځه نه ده زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشته چې غر ناری کې ګاډی دی نه به م زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13000 ایل ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې د دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ایل ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې چې هغې دو اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دو کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله ویې کتل چې ښځه څومره اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه و پته چې مونږ هم زمونږ سه اهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زمونږ د سر اهمیت نشته اوس زه وایم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دې علاقې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي که نه ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د ښځینه کارکوونکې یا ایل ایچ ډبلیو په هکله وویل
د کوره چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دوی ته مونږ دا د ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکوو دوی چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دوی ته ریویژن کوو هغې باره کې خبرې مبرې ورته کوو دوی په علم کې اضافه کېږي او بل دغه د دوی ته تنهاګانې چې میلو شي د دوی د خپل ماشومانو دپاره د خپل کور دپاره خپل ځان دپاره دوی ته چې دی نو ډېره زیاته چې دی نو معاشي فایده رسي او اوس ټیم کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي راځان بیا پوره بهسته لوي خو لکه فلحال د میش نه بیا هم ښه دي نو زه وایم چې لکه شته دې فایده وته بالکل دوی ته میلو شوې ده.
نورجهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوزګاری ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زمونږ د پروګرامو د تعریف کول اړو ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتل غواړي. موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنکی کار کوي دا غي عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شبه وي نو زه هغې ته دا کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نشي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د ښځو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي بلکې له دې وجې په ښځو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ تر څنګه د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بمات دلے گستاخے خوب کے دلے پیالے بمات دلے گستاخے خوب کے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے ساتھ لے اخیر میں دہمت نہ